السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پیل په خبرونو باندې وکړو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي پروزویل اسرائیل په ایران بریدونه کړی هغه دا سرګندونه یو سات روس تلغه وکړي چې له اسرائیل یو غختل پر ایران د بل بریډ څخه ډډه وکړي اسرائیل اعلان کړی و چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیلو ته راستنېږي ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیلو او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی و خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیلو ایران تورن کړ په دوی توغندي ویشتلې او دوی هم خپل غچ ترې اخلي د امریکا استازیو جرګې د طالبانو په شمول په وسلوالو ډلو د امریکا د مالی مرستو د بندولو لایحه تصویب کړه د کانګرس غړي ټیم برچت د دې لایحې د تصویبېدو خبر ورکړه وی ویل امریکا تر اوسه له کابل سره تر 500 میلیارد ډالرو زیاته نغدي مرسته کړې دا لایحه د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې نور ترهګرو ته نشته نومول شوې امریکایي سیاستوال غواړي ډاډ ترلاسه شي نورې پیسې د طالبانو لاسته نه لویږي طالبانو بیا په زلونو ویلي په بشري مرستې مستحقو کسانو ته ویشل کیږي د ناتو سازمان سرمنشي مارک روته وایي اروپا داسې دښمنان لري چې ښایي وغواړي پر دوی برید وکړي هغه وړاندې وویل د برلین دیوان له ماتېدو وروسته موږ په آرامه ژوند نه دی کړی او اوسمهال په ډېره خطرناکه دوره کې یو نن په هالند کې د ناتو سرمشریزه پیلېږي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم چې د ناتو په لګښتونو کې د امریکا د لوی ونډې مخالف دی دې غونډې ته ورغلی تمه ده د دې سازمان غړي هیوادونه د خپلو ناخالصو تولیداتو 50% دفاعي چارو ته ځانګړي کړي ځینې هیوادونو لکه هسپانیې دا غوښتنه نه ده منلې او د اوکراین په شمال ختیځ سومي ښار کې د روسیې د بي پيلوټ الوتکو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي دي د چارواکو په خبره یو 15 کلن ماشوم هم په وژل شو کې شامل دی لدی وړاندې اوکراینی چارواکو په پلازمینه کیف کې د یو کس د وژل کېدو خبر ورکړی وو پر اوکراین د روسیې د بریدونو دریم کال دی او لا د سولې هڅو خاصه نتیجه نه ده ورکړې خبرونه مورد کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشن بي پروزویل اسرائیل به په ایران برید ونه کړی دا ورسته له هغه چې ښاغلی ترامپ خپل مخکنی سرګندونو کې غوسه خولې و چې اسرائیل په ایران ولې د بریدونو تابع نه ولیده
I'm not happy with Israel I'm not happy with Iran either but I'm really unhappy if Israel is going out this morning because of one rocket
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې ګڼ خلک د ګرمۍ له زیاتېدو ورسره د ګڼو ناروغیو په ډېرېدو باندې اندېښمن دي
ګرمۍ راغلې ده ناروغۍ بیخي ډېرې سوې دي د ستوني ناروغۍ شته
نور مطالب هم لرو هیله ده ملتیا مو وکړئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم رازو لمړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیشنبه په ورځ وویل چې اسرائیل به پر ایران برید ونه کړي هغه دا څرګندونه یو سات روس له هغه وکړي چې له اسرائیل یو وغوښتل پر ایران د بل برید څخه ډډه وکړي څو شیبې مخکې اسرائیل اعلان وکړ چې په ایران کې یو هدف په نښه کړی او د دوی جنگي الوتکې اوس اسرائیل ته راستنېږي ولسمشر ترامپ سهار وختي د اسرائیل او ایران ترمنځ اوربند اعلان کړی او خو دا اوربند هغه وخت مات شو چې اسرائیل او ایران تورن کړ په دوی توغندي وشتلې او دوی هم خپل غچ اخلي تر دغو تحولاتو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ناتو سرمشریزه تر روانېدو مخکې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په دغه وروستي تحول باندې خواشینه دی او دا چې اوربند د اسرائیل او ایران ترمنځ مات شو د مایوسه کړی دی هغه ټینګار وکړ چې باید دواړه خواوې اوربند ته غاړه کیږدي او د تشدد له زیاتولو څخه ډډه وکړي
I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel...
ولسمشر ترامپ وایي چې له اسرائیلو راضي نه یم کله چې مې ورته وویل 12 ساعته وخت لري هغوی باید په دغو ساعتونو کې هر یو بم چې په اختیار کې درلودی نه وای کارولی له هغوی هم راضي نه یم له ایران هم راضي نه یم اما واقعا زه ترې خپه یم چې اسرائیل نن سهار وختي یو هدف چې ایران او ایران پر راکټ باندې وښته او هغه هم مونږ لګید په هوا کې خونڅا شو په ایران باندې حمله وکړه. لدی درکه زه خوښ نه یم.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د اسرائیل او ایران په موضوع کې به تم شو. په داسې حال کې چې تیر شپه متحده ایالاتو د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند توافق اعلان کړ، خو تهران او تل ابیب یو بل د اوربند په ماتولو تورنوي. په تیرو څو ورځو کې جنگ کې د تل ابیب او ایران په شمول د دواړو هیوادونو په ګڼو ښارونو هوایي بریدونه شوي، د ایران اټومي تاسیسات بمبار شوي او د خلیج په هیوادونو کې هم د امریکا پوځي اډې په نښه شوي. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې د حقوق او سیاسي علومو له استاد نصرالله ستانکزي پوښتنه کړې چې یوولس ورځنۍ جګړې د سیمې وضعیت څومره بدل کړ.
او په ټول لحاظ باید ورته ولیدل شي. یو موضوع دا ده چې هغه په حقوقي لحاظ باید سړی وڅېړي چې په منځني ختیځ کې څلور ډېرو کلونه د بشري حقوقو قواعد نقض شوي دي، مثلا د فلسطینیانو په هکله، یا بیا وروسته په نورو نړیوالو موازینو لکه د سوریې قضایې، د عراق مسایل، او د اوس بیا نو د ایران مسله چې په حقوقي لحاظ د ملګرو ملتو منشور نقصو په د مانا چې اسرائیل حمله وکړه، وروسته امریکایانو حمله وکړه. دا یو اړخ د قضیې ده. د بل اړخ د قضیې نه له سیاسي لحاظه او امنیتي لحاظه دا ثابته شوه چې اسرائیل یو زبرځواک په توګه په سیمه کې حضور لري، او په دې سیمه کې د امریکا او د هغوی د ستراتیژیکو متحدینو په ملاتړ پراخ لاس لري او پراخ عملیات کوي. دا یو 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 لوی خطر او همدارنګه دی یو بد حالت تصویر وړاندې کوي د مال نه.
آیا ایران به بیا هم د دې توان ولري چې خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکړي؟ استاد
سرال د چلاتو سپورې دغه څومره خسارات ورته رسیدلی دي دا ډیر دقیق نه دی، اما تر هغه ځایه پورې چې لیدل کېږي چې دا خسارات ورته رسیدلی دي په زمان به ونیسي. هغه په دمانه چې تر فشار لاندې له بلې خوانه دا تهدید هم ورته وجود لري چې که چېرې بیا ورته اقدامات وکړي، زه فکر نه کوم چې بینالمللي تضمین وجود ولري چې بیا ایران تر حملې لاندې رانیسي.
څه فکر کوئ چې آیا له دغې یوولس ورځنۍ جګړې نه وروسته چې تل ابیب هم د بریدونو لاندې راغی، حیفا او نور ښارونه د ایران ګڼ ښارونه د تهران په شمول د بریدونو لاندې راغلل، قسمه کې د امریکایي اډو هم پریدو نه وشول، آیا د قواو د توازن نوې معادله رامسته شوی؟
دقیقا ګوري دلتا څو اړخ باید په نظر کې ونیسو. په دې معنی چې دلتا پوزي ظرفیتونه او همدارنګه وړتیاوي چې دوی په پوزي او ستراتیژیک لحاظ درلودل دا نمایش ته وړاندې شول او کار شول. بل خوانه واضح ده چې اوس په دې داخلي وادونه او د دولتونو خپل هغه پوځي ظرفیتونه هم ارزیابي کوي، او دا انډول په د ماده چې نور د سیمه هیوادونه به هم د حالت ته په توجه سره خپل دفاعي ظرفیتونه لوړ وړي، په خصوص د خلیج هیوادونه لکه سعودي عربستان، قطر، امارات، اردن، بحرین، او دا هیوادونه ممکن خپل پوځي ظرفیتونه لوړ یو سی د لپاره چې دوی هم نسکې کېدلې چې یو زمان له دغه حالاتو نه مستثنا وګرځي، چې د ایران لخوا یا هم چې د اسرائیل لخوا.
د دغه جګړې د نتایجو یا پایلو په سیوري کې په سیمه کې د تلپاتې سولې هیلې څومره کېدای شي؟
متاسفانه هیله من یم چې زیات بدبینو نه اوسم. د سولې او ثبات مسله په دې سیمه کې د ډېر نږدې وخت کې نشي راتلی. هغه په دمانه چې اول د منافعو تقابل د دې سیمې د هیوادو ترمنځ هغه اختلافات چې وجود لري، د فلسطین مسأله چې اوس متاسفانه په یو ښه حالت کې نه ده، او همدارنګه د اسرائیل او بېواکه اقدامات، او د ترامپ د ادارې یا خپل شخصا د ترامپ بې پروا سیاستونه، دا د باعث ګرځي چې په دې سیمه کې په نږدې وختو کې د یو باثبات او دایمي سولې او امنیت نکنه خانه نیدل کی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې یو غړي ټمبرچت نن سه شنبه د جون 23مه د دغه لایحه د تصویب خبر ورکړه او ویل دا اقدام د کلونو دوامدارو هڅو پایله وه. دغه لایحه به اوس د وروستي غور لپاره د امریکا سنا مجلس ته استول کیږي او کچیرې د سنا له تایید وروسته ولسمشر ډونالد ترامپ لاسلیک کړي قانوني حیثیت به غوره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا حکومت غواړي داس یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ یې افغانانو سره دغه هیواد بشري مرستې دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره لا وړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د متحده ایالاتو د استازو جرګې بلاخره هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې لمخې د طالبانو په ګډون ټولو وسلوالو ډلو ته د امریکا مالی مرستې بندوي. د استازو جرګې غړي ټیم برجټ ترهګرو ته د مالیاتو نه ورکولو لایحه د تصویب وړاندیز د 2024 کال په جنوري میاشت کې کړو. نوموړي نن سه‌شنبه د جون 23مه په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیو بیان کې ویلي نور د امریکا مالیه ورکوونکو پیسې د ترهګرو لپاره نشته او دا اقدام د کلونو دوامدار هڅو پایله وه. نوموړي ویلي
Now we got to get it over to the Senate.
اوس دا موضوع سنا ته لیکو. زما د ایالت سناتور هګری او بلکبرن له دې طرح ملاتړ کړی دی او فکر کوم سناتور شیهی او ټامی ټابرویل به د مخته یوسی. نو تاسو کولای شئ خپل اندېښنې سنا ته ورسوي ترڅو دا قانون تصویب شي. اونې کې 40 میلیون ډالر او تر اوسه فکر کوم 15 میلیارډ ډالر دا پیسې طالبانو ته ځي. دا ستاسو د مالیاتو پیسې دي. دا خندون کې او د نه منلو ده. باید ژر تر ژره داسې قانون تصویب شي چې د بهیر ودروي.
په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر براین میست تازه ویلي د غلایحه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مکلفوي چې د بهرنۍ هیوادونو او غیر دولتي سازمانونو له لوري د طالبانو د مالی ملاتړ د مخنیوي لپاره یو تګلاره جوړه او عملي کړي. یادونه ده چې مخکې د بایدن ادارې افغانستان سره ونې کې 40 میلیونه ډالر مرسته کوله چې هغه مهال د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت ویلي و چې د مرستې بشري دي او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا بې وزله افغانانو سره کیږي. خو د امریکا د سنا مجلس دان دیخنی په سرګندونو سره ویلي و چې د مرستې د طالبانو لاسونو ته ورځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل روستي راپور کې چې د روان کال د مارچ په لسمه خبر شوی ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره امریکا د مرستو د څارنې تګلارې نه د موجوده او د دې تګلارې نه موجودیت لامل شوی چې طالبان له دې پیسو استفاده وکړي. په راپور کې راغلی و چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ څخه د 2024 کال تر جون پورې امریکا د نړیوالو مرستندوی سازمانونو له لارې له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې. خو په افغانستان کې یو شمېر بېوزله خلک د امریکا له حکومت غواړي داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې پر بنسټ افغانانو سره د دغه هیواد بشري مرستې دوام ومومي، ځکه د دوی په خبره لا لوړاندې خلک له پراخې بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کاپو طالبانو هر رقم فشار راوړي هغه د دوی خپل کار ده. خو ما هیله بدای چې عام خلک او موږ خو ډیر سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، نو هیله ده چې په دې برخه کې داسې لارې چارې چې یوازې په غوي فشار راوړل شي ولس سره په یو شکل مرسته وشي او د فقر او غربت او د بدبختۍ نه راووځي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي شکر الله هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د سختو اقتصادي ستونزو یادونه وکړه.
د دوی د مرستو پرته افغانان له یو قسم نورین سره مخامخ شي، بیروزګاری به رامنځته شي، تر څنګ د دوی اقتصادي حالت به بیخي په صفر سره بدل شي. دا اوس هم زه په چوکونو کې مزدوران وینم چې د مزدورۍ لپاره څوک نه پیچي، دوی بوزي او خپل روزمره مزدوري وکړي. نو دغه د نړیوالو مرستې دي، د دوی په مرستو د افغانان دا اوس هم دوی روان دي، کچې د مرستې په دوی باندې بندیږي، دوی بغړ نورین
د پداسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دورو سره په دې هواد کې د بیوزلۍ او بیکاری د کچې د لوړې دورا پورونه ورکول شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مرستيالي همغږي کوونکی جویس مسیویا پرون دوشنبه د جون 23مه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نه ستویل چې افغانان له دوامدارو او شدیدو بشر دوستانه اړتیاو سره مخ دي. نوموړي وویل چې لسیزو جګړو، فقر، اقلیمی بدلونونو، د نجونو او مېرمنو په وړاندې پراخو محدودیتونو او د بودیجې کمښت وضعیت ترنګلې کړي او دا چې په افغانستان کې له هرو 15 افغانانو یو ویل لوګي سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې وچا مخکې ویلي سږ کال په دې هیواد کې شاوخوا 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي د هوا د ګرمېدو له امله ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته شوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې د امکاناتو له کمښت سره مخ دي او کلینیکونو او عاجلو خدمتو ته لاسرسی نه لري. روغتیا پالان دې کورنۍ ته اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. نورحال د فیروزي عزیزي په دغه رپورت کې
ګرمي راغلې ده، ناروغي بيخي ډېرې سوي دي، د ستوني ناروغي سته.
د کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالغفار و دای وايي څلور کوچني لمسیانې د شدید ګرمۍ له وجې د خولې او لمنې سوي او د ستوني درد او تبهم لري. د ازادي راډیو ته وویل
اته کلن پنځه کلن شپږ کلن زما خپل مسیان مریضان دي، هسپتالو ته مې وړي دي، د ستوني مریضي لري، تر پوزې وینې راځي، د انسان مریضي دا پلویان انسانان باندې هم لګېږي. دا کشنیان خو ګرد مکمل که د درو کلو پنځو شپږ لس پورې دا خو یو مخ دا مریضي په کې ډېره ده، دا تر خولو ته لړمانه یې لوي، هسپتالو ته لاسرسی نه کوي. چې ورسي دوا درویلي کې خلک ډېر کمزوري دي، هغه ټول بازار ته چې ورسي د دوا یو په دوه چنده ورکوي، ګرانه یې ورکوي.
د ارزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې په ماشومانو کې دا ناروغي دومره زیاته شوی چې یو ځای کلینیک کې هم پر کټونو ځای نسته. د ازادي راډیو ته زیاته کړه
اوس وخت مخکې ما یو ماشوم مجبوط یې غل سینه بغل تکلیف درلودي، دا سینه بغل د پاره یو ته بستر کې نو سینه بغل یې جوړ شو، اما په شری ناروغي باندې اخته شو. دا یوازې نه زما نه بلکې ډېر نور داسې پیښ شوي دي چې یو مریض جوړې بل مریض پیدا کړي. دا جسخه چې د هر مریضې د پاره جلا جلا ځایونه نه وي، اولته بیروبار ډېرې، نو بیروبار چې ډېرې نو ویروسونه نو میکروبونه چې هغه ته خپل بوا کې نو دا خبرېږي دغه ماشومان څخه یو څخه بل ته ځي.
د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاب شاه هم ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند پوسټ روغتون کې هم ماشومان له ورته حالت سره مخ دي. دا شکایتونه واندښنې یوازې د افغانستان له سویلي ولایتونو نه بلکې د هیواد ختیځ کونړ او ننګرهار کې هم مطرح دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي حاجي کامل او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي خیبر خان ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د سینه بغل ناروغي ده، د ستوني ناروغي زیاته ده، نو خاص داسې مرکزونه مجهز مرکزونه او ډاکټران کدی هم ډیر کم تعداد دي، خو دوایګانې نشته دي. دغه وضعیت که دوا هم نه وي او ګرمي زیاته وي نو په راتلونکو کې خلک په ویره کې دي چې که دا مریضیاګانې زیاتې شي نو د ماشومانو د مړینې کچه به لوړه شي.
زموږ په سیمه کې ګرمي ډیره شدیده ده، دې امله ماشومان اسهال شي، جلی وای، ان استفراق کوي او تبه شدیده تبه کوي. ځینې میکروبونه دي چې بیخي ماشوم یو غټ ستونزه سره مخ کوي.
روغتیایی امکاناتو او خدمتونو ته د خلکو د نه لاسرسی دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال مطرح دي چې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډېدو له امله د فبروري میاشتې تر پایه په افغانستان کې 138 روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې نږدې 14 میلیونه کسان یې اغېزمن کړي دي. د راپور په ټکو د دغو مرکزونو له تړل کېدو وروسته شاوخوا 1100 خزینه روغتیایي کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. روغتیا پالان هغه کورنیو ته چې ډاکټرانو روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ته یې لاسرسی کم دی ځینې اړینې روغتیایي سپارښتنې لري. د دې ډلې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شعیب ازادي راډیو ته وویل
زیاتې اوبه ورکړئ شي، د بدن د اوبو توازن وساتئ، د نخي توپونه مثلا لکه کاټن شو چې هغه کالي یا جامې چې ډېر زیات دبل نه وي نری وي یوونه هوا زر تېرېږي مثلا هغه ونه وغوسته شي هغه استفاده شي. که چېرته ماشومان نو کې بعضې علائم ولیدل شول باید زر تر زره یو رختایی مرکز ته ورسول شي.
ډاکټر شعیب وایي دا کورنۍ ماشومانو ته او آر اس یا کورنۍ سیروم هم جوړولای او ورکولای شي. او آر اس ایشول شو یو تر موبو کې د مالګې او بورې ترکیب دی چې د روغتیا پالانو په خبره تر ډیره بریده د ماشومانو د مختلفو ویروسي ناروغیو وقایه کولای سي. افغانستان کې د هوا په ګرمېدو سره د کورنۍ لخوا د ماشومانو ترمنځ د ناروغیو د زیاتېدو خبره داسې مهال کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا نړیوال کلسټر هم د جون په 19مه په یو ګډ راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې له دې امله ساري او عفونی ناروغۍ لکه شری او ملاریا زیاتې سوې دي.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو تا غوښت کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې هم په آیفون او هم په نورو موبایلونو کې په ژوندۍ توګه په ډیره اسانه او په ورو یا کمزور انټرنیټ هم واوري. تر څنګ د ازادي رادیو په پاڼه کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د تر څنګ چې ګڼ نور مطالب لوستل هم شي. البته زموږ سوشل میډیا پاڼې فیسبوک، ټویټر او یوټیوب هم مه هیروي. وربشو په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه باندې یوې مرکې ته په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صاپی ویلي په خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکو هغه افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري. نو موړی وایي د صوبایي حکومت کړنلار ادا ده چې خلک بر تخپل واد ته د تلو لپاره تشویق کړي. د خبره څوک په زور نه ایستل کیږي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالې اسماګولې ل خغلی شکیل محمد صاپی سره دغه مفصله مرکه کړي چې تاسو ته خبرو
اوریدونکو. دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی. د دوی سره خبرې اترې کو کوم ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره. د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي، څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره.
دا سیدا چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ریپیټریشن یا ډیپورټیشن هغه د یکم اپریل نه چې کوم سٹارټ ته نو الموست تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لک خلک تللی دي کی پی کی نه تو خم بارډر نه پوري کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سنټر نه تللی دي، والنټیرلی هم تللی دي، ان ډاکومنټډ هم دي، ای سی سی هم دي. نو فی الحال دا خلک تللی دي او نور دلته کی پی کی کافی تعداد د ریفوجیز سٹل دلته دي او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي. چې کوم خلکو ته ډیر ستونزي وي گو چې ګورنمنت ته ویلي دي چې تاسو هغوی سینسټایز کړي دي چې تاسو لاړ شئ، نو کم خلک چې تلل غواړي هغوی تللي دي او نور دلته کمفرټیبلی خپل ټایم سٹل تیروي.
دین تک ځینې خلک دي چې دا هغوی اسناد دي هغه برابر دي، نو هغوی هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي، نو د هغوی دپاره څه احکامات یا انتظامات دي؟
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارډز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاکھ پورې پاکستان کې دي، مور دین 7 لاکھ کے پی کے کې دي، نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دی او هغه ته مکمل پروٹیکشن حاصل دی ٹل وز ڈیٹا پورې چې هغوی دلته پاکستان کې خپل وخت رولی شي، خپل ایکٹیویٹیز کولی شي. هغه ته هیڅ قسم سے یره نشته دی. گو دا وی ڈیٹ چې کوم دی 30 جون پورې دی. ان شاء اللہ وی تبا ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاو شي. پلان د گورنمنٹ دا دے هغه به ان شاء الله سر ټایم کې فیډرل کیبینټ به ډیسیژن کوي. ای سی سی چې کوم دی هغه باندې ګورنمنټ یو فیصله کړی دا هغه میسک وجه دا ده چې چونکې دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی، نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یې سروي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي. نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه دا بیا دا وی د پاره د رهشت لپاره څه انتظامات دا سشته چې دا وی دغه تسلی کومګه لاړ شونو مونږ ته بلته څه دا سستون زینې
دا خو بیسیکلی ګورنمنت سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان ګورنمنت ته هغه هم دا ویلی دی چې مونږ دا کم خلک راځي مونږ به ایڈجسٹ کوو، مونږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دي هغه هم دې کې سپورټ ورکړي. پاکستان ګورنمنت هغه سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دغه لپاره دا غزي ګورنمنت لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ ګورنمنت سره پرابطه دی.
دل دغه بیا د خزم سه ایشوز راغلی خاص کر زهت حواله سره د دوی د پاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اغوی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره
بالکل بدل ته زمنګ چې کم کی پی ګورنمنت ته د غیم هیلت انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دي هغه ریفیوجیز تم اویلیبل دي څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دي زمنګ د کمشنریټ سایډ نه هم زمنګ خپل د هیلت ټیمز دي زمنګ بی ایچ یوز دي هر کیمپس کې چې زمنګ کم 43 دي نو هلته موږ ته فیسیلیټیز ورکو او نور هم داسې زمنګ د پوینټ آؤٹ کیږي کمشنریټ ته نو موږ ټیک اپ کوو کنسرن اتارټیز ته د دوی هیلت او نور کسې ایشوز دي ټول موږ ټیکل کوو
سمه د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیر زیات ده نو فرض کړه خلک زینو د دوی لپاره څه خاص سره تنظیمات شوی دي
کې پی ګورنمنت دوه کیمپس جوړ کړی دي یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ د نادرا او د ایف آی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ورکوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو هم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی د نور ادارو هم دی هغوی دوی فیسیلیٹیٹ کوي چې دوی سموتھلی د دوی ٹرانزیکشن وشي چې کم خلک تلل غواړي
د کم خلک بیا پاتې شو نو هغوی ته خو بس مسلې نه دا سی بیا چې د حکومت تر طرفه په غوږ دغه دباو چول کېږي چې دوی دی لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله ګورنمنت پلان کوي چې د پی او آر کارډز ایکسټنشن ایکسپیکټډ دی چې هغه دوی ته څه ټایم د پاره وشي او ګورنمنت دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زخو کے پی کمشنر ما ٹول پاکستان کی ہوا ہم دوی ته سپورٹ بھی خو کے پی کی خو دلتا سپورٹ زمنگ طرف نم چسی شوی دی مگ ہائی لائٹ کئی مگ ٹیک اپ کو کے پی گورنمنٹ چکم دے اگوی ہم دا یو اعلان کرے دے چمنگا فورس فلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چی اگوی پریشرائز کئی نا اگوی فی الحال آ سپورٹ کئی او سپورٹ اس دی حد پورے کئی چې کم خلک تل غواری یا مینج کول غواری اگوی تا دوی ہر قسم فیسلٹی ور کئی خو انڈیو پریشر نہ چے
ډیر زیات مننه مشال ریډیو له د وخت راکو
ډیر مهرباني ثانک یو
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې اوسه از ما فکر سره چې دا کم تم کیس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل سي از ما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دی اوس فرض مثال په ادارو کې ناستې کار نه کوي دغسې ناستې معاش اخلي خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغسې ناست وي که دا کسان لرې سي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي ډېر مصارف شوي دي که چېرې د پوهنتون استاد هم لري سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي کارونه هم ډېر د خنډ سره مخ سي تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکه وسي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي دا خو بیخي ظلم دی زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کېږي دا خو ما فکر سره شکار نه دی ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناست وي کار نه کوي
سلامونه دی آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاست د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي ډیر کم دي دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټ ګولۍ راکې نورې ټولې دواوی له شخصي وسخه وي نو دلته امکانات ډیر محدود دي ډیر کمزوري دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو استاذه یانا صلحی او ځلې بیا تاسو ټولو ته د یولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست شرق لاست وایم او